السلام علیکم، سهر مو په خیر. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په اولنۍ غړی کې تاسو ته حاضر یو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2015 د جون د میاشتې سلیریشتمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او اسحاق امیری د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوو. د مشال خبرونه چې تر مازیګر شپږو بجو به جاری وي، د ریډیو تر څنګ یې د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام اورېدلی شئ. د 9 بجو نه تر 10 بجو پورې دې ګړی کې به د کورني او سیمه ییزو رپورټونو مطبوعاتي کتنو تر څنګ خوندورې سندرې هم واورئ. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې ګړی تازه خبرونه اورئ.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. په بکخیل کډوالو کیمپ کې د اتوار د ورځې د نختی رستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. په سین صبح کې د سختي ګرمۍ له وجې د مړو شمېره تر 200 پورې رسیدلې ده، او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د اف آر بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د نختې وروستو امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویل، تېره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د 2 ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده چې پکې امنیتي سرتیرو دا ومنله چې په 3 ورځو کې به د کډوالو 10 لویې غوښتنې پوره کوي. احمد سعید زیاته کړه، که غوښتنې یې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه
پر ځای وي. ایډی پیس کې مې د بجلی مسله، د آؤٹ پاس مسله، د بی مسله، د چې کوم گاڑی دی د هغه لپاره کار پارکینګ، د علاج معالجې آج کن کوم اسپتالی نه دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په 3 ورځو شبه دا ټول مسله باندې عمل شي، او کچرته دغه مسله حل نشوي بیا به د عید په 10 ورځ باندې یورې بیا د کیمپ ایډی پیس وو منځي جرګه مرکه کو.
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنځ سنخته شوی و چې پکې 2 کډوال وجل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم په سین صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته اړونده ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سین صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوي دي. د ڈی ایم ای یو چارواکی په حواله ویل شوی دی چې په سین صبح کې به د ګرمۍ سختو څپو نه د متاثره شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه کړي، چېرته چې د تېرې اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه. د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تېر ورځ د کراچۍ ښار په شاوخوا کې په 2 جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي. د رینجر ځواک 3 سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسلوالو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو سکول په حمله کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل، د وسلوالو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای، په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی، او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. هغه وایي،
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډیر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی. او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وکړي چې پکې زیاتره وسلوالې ډلې له منځه وړل شوې دي، نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډېرې مسلې جوړې کړې وي.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسله ده، او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینه برابرولی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی و. د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. خبر پاڼه زیاتوي د لړکې پرون په ارګ کې یو غونډه شوه چې پکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ګلپرس په کابل کې د ولسي جرګې په ودانۍ په برید کې و واړه برید کوونکي وجل شي وو. د دیر شونه زیات ولسی کسان پکې شبل شي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوال ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د امبار، نینوا او سلاودین سوبو نه بې کوره شوي دي. دا درې واړه سوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغرست ده چې پرون په یادخار کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج کول او د اوبو په زور وشړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرې ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادي مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پرېکړه دې بیرته واخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پختونخوا ته غوږی چې پکې مو د انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روان خبرونه کې به دغه ریپورتونه واوري. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیمپ د امنیتي چارواکو ترمنځ کامیابه جرګه شوې چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځي وزیر یو مشر وایي
دې میش سره دا ومنل چې ګیټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د عثمانځي د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمه خبره وي ټوله سره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکه نیوکه کړي. پېښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې اړه مشال لري وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلیانې جوړیږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو شروع شوي.
کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویو ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محروم شي.
زمون په دې غریبه خطه کې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدل شي او خوندورې سندرې به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې رازو یی د خبرونې اولنی ریپورت لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل. امنیتی چارواکو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي عثمانځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوبل شوی وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې حق لنور تفصیل لا کوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځې روانه جرګه پای ته ورسیده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوی غوښتنه ومنله. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټه غوښتنه پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرا کلشا مشال ریډیو ته وویل
منځه د کوم د پوره ډیره لوی ایوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځه مشرون وی هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلې سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نه اونسه د بی مسله د بجلی مسله د منځه د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمه خبره وی ټوله سره ومنلې و آئنده د پوره وی واه کمیټي جوړېږي چې کیمه داسې مسایل رسی.
احمد سعید وایي دغه مطالبه با کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملی کوي او د اختر په لسم ورځ با جرګا بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ڈی پیز کیمه د بجلی مسله د آؤٹ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاڑی دی د هغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه آج کن کیم اسپتالی نه دی د هغه فنکشن کول ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزاید جرګې او د کیمپ ته آی ڈی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرته دغه مسله لکه سرنګ د می سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د عید په لسم اورید بوندې یورې بیا د کیمپ آی ڈی پیز وو تمځای جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرې تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپوره نشوي نو هم هغه خبره ده چې کم به خالی کوي.
د مشرونه په وسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیاوي د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنل کیمه خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسم ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به همیش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میشته کې مشرونه صاحبونه خبره سره کړی د هغه زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50,000 کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دیوی چې بکا خیل کیمپ ان خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږي. خود جرګې مشرانو په وینا بکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه خېدا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ دوام لري خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې توند کړی شي. په دې موضوع پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د شمالي وزیرستان په حواله باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي دي. د ریپورت کې تفصیل اورو.
دا وامینه شل پارټي غړی او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک د ملک او کام د پاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دوی مرو جوړ چې په دې کمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکاره چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلی سیمو څخه بې کوره شوي اولستا د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي دوه بایزت طریقے سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړی کېږي او ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ
سلسله ان شاء الله شریکی جی دی دک کوم سلسله شریکی جی چکی میتا کنفرم هادی 30000 سنوس فیمیلز دا دی میرا شادی ویژن دی دا هو کدا شی پدی کال کې نوی پد کال کې لوند چې کوم دی مرلی ډیویژن دی هغه ان شاء الله کوشش دا کوي چې پد کول کو ان شاء الله پد سپیج مست کې دی مرلی ډیویژن خپل خپل علاقې ته درې می میز گورنر تا پر ډے 5000 فیمیلز ویری دی چې په هر ورځ 15000 خاندان واپس شي شي او ان شاء الله د ریژن اورسو فیصله پکې جی
کيو خو شمالي وزیرستان ته د بیکوروشي خلکو د بیرته تک عمل روان دی نو بل خو بیکوروشي خلکو په تیزی سره د بیرته تک عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د سختې ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمیره د 200 نه اوښتې ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هېواد کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ له وجې په مرکزي حکومت نیوکې کړې او په روانه هفته کې یې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 230 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سهشنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلوهلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
تاندې هلی خبرونه د روانې غړې په دویمه نیمای کې تاسو لپاره لرو، خو دا وخت د روانې غړې ځینې ریپورتونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړې چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبا او راچوي. د دې بیان په خبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته ویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام قوس را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډيري سختې نیوکه کړې دي، کوم کې چې نوموړي 13 ورځ ویلي وو چې کچيري د بجلی د نشوالي ستونزه په یو هفته کې د نن حل نکړې شو نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک دغه بیان په خبرګون کې 13 ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی وو او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوی وو.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرو د ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شین دے راغلے. وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے، نو پکارے چی وزیر اعلی صاحب د احتجاج پزی د چا خلاف احتجاج کی؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کی؟ نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر سو پر چی عملی کارونه پډیمونو نه شروع شوی. بلدیاتی حکومت کم تاسو انتخاباتو کم تاسو کت چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې 13 ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې د ننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې ماله خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دین وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه، خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړ، ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړې. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی ریپورت کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and
مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم سوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسېدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دی ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدلای شي.
شوین جونی لخبل جانانه
د مشال ریډیو اولنی غړی سلام پښتونخوا ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر معلومات خولي ویډیوګانې او تصویرونه هم کتل شي. د په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه بعد خبرونه لاندې زوارو.
د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنس تنختی رستو په یوې جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ویډیو ته ویلي کې غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر ځای وي. د اتوار پرځ په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنس نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سختې ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو د مړ کېدو وروسته ان ډی ایم اے ادارې ته په بیړنۍ توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. په سند صبح کې د ګرمۍ سختو څپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایي حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د هغه امنیتي سرتیر ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګه یې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو. د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. د لاغرستو ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد احتجاج یې کولو د اوبو په زور وشړل. او ملګري ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د شپېتو بخنه غواړم د شپږشتو لکو نه زیات خلک د امبار نینوا صلاح الدین صوبو نه بې کوره شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د پاکستان د کورونی ورځ پاڼو د زنو اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه د کراچی په صورتحال لیکلی او وای چې کراچی کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجه یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ادری په وینا چې د دوران سیاست دنان په یو بل تورونه لګوي ایو بل ګرم بولی خو تر اوسه د کراچی غونتی د اهم خار د مسلې حل رونه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ للاسا پسونو خلک د مرخلې ته زی. ادری وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچي د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچي د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په مانا د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچي د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر پاڼه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منک کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدی وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو کوم چې اوس قابو کول دومره اسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونگ این جی اوز نشو تړلې. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجستر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړ د کارونو لپاره فندونه ورکوي. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی د لړکی حکومت یو کوټلی پالیسی جوړ کړی او هر کار په یو طریقه کوي نو ور سره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړ لپاره کار کوي د هغوی او صلاح افزایی به هم وشي او دا ملک په د غلطو این جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکو خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړي شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ و. آی اس آی د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي، او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی، او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان نه شایع کیدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یو بیرغ لاندې وي. له دې لیک څخه یو اندازه ده هم لګېدای سي چې دواړه وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د کمانډانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای سي. بلخوا د داعش غوندې د یو بل اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
بلخوا په فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید په یو مقاله کې وایي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلې کیږي، خو د نیټو او سیمیزو طاقتونو لخوا دغه بحران د واري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بونیری د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید لکی د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتی بحران عکس العمل دی کم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په هلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لکی په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ آسیا وسلوالې ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغیزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي، ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیری وجل شوی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوی دي او 2000 نور ټپیان دي. خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړی دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی. خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړي دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپله برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریتونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي چې یوې خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجو بلاړولې، نو بلې خوا ته د ریپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې ریپورت کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو چې دا مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر داخله دې خواته راغله، اکثر خارجا باندې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثر دغه دی چچن او دغه ازبکو دغه دی تاجیکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی غور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه چې تلبادې زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بل خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دوه لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خو پاکستان ته فشار ټولې د رسمی ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیدا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے اضافه ماته ښکاری نه غیدا پر ډیر اسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې یا 20000 پورې دی سره نفر موجود وی. نو غیدا شلو کې چې یو ځای باندې چې کوم وتوي کنه سپیریورټی ایٹ دی پوینټ آف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان په نورو ځایونو راوړي او حمله وکړي، کېدی شي هر وسته غځیا پریدي، خو هغه یو خلکو کې نا امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالی واغشته یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابر کړه او پراتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکورې په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات وي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه ده چې د هیروین قاچاق ده په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دي هغه اخلي.
که څنګه افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
Oh, چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گورا سندھو نا چھ د پاس پری پلو ندی چاڑو بتر کما پدی خاورا وہ سے دل خواڑو پھلو گورا نا یو کے دوازو نا تڑل خواڑو
د صادق افریدی په غک کې دغه خوله غزل مو اوریده. د ریپورتونو لړۍ ترازو پاکستان د غیر حکومتي ادارو په اړه په یو نوي پالیسي کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وای د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغه سیمو کې قبایلی سیمې او گلګت بلتستان شامل دي. په فاټ آباد د دې ګام څه اغیز وي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د سې شمې پرز د پارلیمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په گلګت بلدستان او قبایلی سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کوي. که څه هم په قبایلی سیمو کې د ننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکوره کلسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د شګړی په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي ک مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي. یو سړی بے روزگار شي نو دا څه شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق باندې شي. خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمون په دې لکه غریبه خطه چې کومه ده په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې ناغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتیا پسندانه او سختری ز خلک ولکیا هغه لمخه د ان جی اوس پزید او اوس یو رنګ یو خدا دې سیدا خبرې ته تکویات پر کول سولې. دویمه خبره دا چې دا سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د سیډر متاثر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یا بلوچستان هم کې ګټ کوم پاغو کې د مدني ټولنې ډیر موثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کوم لارې ورته وتلل د ریګولیشن په نامه باندې یا د نیو پالیسیانو په نامه باندې هغه او هغه ان جی اوس ته سیاغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي او هغه ته مشکلات زیات کړي. مطلب هغه خلک سي حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغه ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیرونی د ماشومانو د خیر شګړی د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودری نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج سوی نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي، خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم په کار دی لکه دا اداره مطلب دا چې دا ځي د کم نه نه د دې فاند سورس سره دې با کم نه یت کار کوي دا دې کې کم سټاپ راځي نه اے کې بار ملکی سو نه ملکی وسو نه دا غي سلیکشن کرایټیریا وسوم رہی دا غي د بجټ حجم وسوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راځي نو سره د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراسټرکچر ډیولپمنټ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه سیزونه خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودری نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړي سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرستې په غریب او بیوسه کورنۍ او ویشلې چې د روجه د مبارک میاشت په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دکاندارانو راټول کړي وي. په دې مرستو کې 14,000 کیلو غنم او یو شمیر کورنۍ لپاره د اختر جامې شاملې وي چې په غریب او بیوسو کونډو یتیمانو ویشل شوې. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
یا دمرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 100 کیلو غنم او یو شمیر بیوزله ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې معنی و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
مرسته د بډایو خلکو لخوا او هغه شی مالی توان او طاقت نسبتا ښه دی. د هغوی څخه راټوله وه په ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایا او د غریبو کورنیو ترمنځ د پله حیثیت غوره کړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخه سره به مرسته وشي.
کلي کې لس کسان کولی شي 2,000,000 سره کمک وکړي. که په هر کلي کې 2 فامیله مونږ آباد کړو، جوړې کړو، ښی کړو، لاس ورکړو، نو دا به
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه تر سره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. ده ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو.
د ژوند هر اړخ چې د ستونزو مشکلات لري په هر اړخ کې اړتیا لرم د خلکو له سنوي مرستې ته او ډېر زیات خوشحاله شوم په مرسته باندې چې 14,000 غنم دی ما د فامیل د یو څه وخت ګزاره پرې کېږي.
د یو تن مرحوم ولسي شاعر سالم ارمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلي وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه نا څه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادبانې ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتې د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبان هم پکې روژه ماتی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په اوله غړی کې تاسو ته منګا سلام پښتونخوا وړاندې کړه. د سلام پښتونخوا وخت به د نغمې په دغه سندره سره ورسی.
I'm not afraid.